ستلی مشهی مشال ریو تا واگی پا پختونخوا که دا مازیگر پینزه بجه شوی دا نن روزی پدی اخیری خبری گلی که دا خپل کوربا منورشانی که پیردوری و سلامون قبول که خبرونه که با خیبر جنسی او کراچه که دا روان و عملیات و امریکا تا دا افغان لسمشر و اجرایی رئیس سفر قبایلی سیمو که دا تعلیمی استونزو دا ایران دا لانجمن اتمی پروگرام پسر روانی خبری او یوشمیر نور موضوعات و باندری پوچ نواره خوب سرکیه دا اسرارالله مومن نر ریسات تا دا خبرو نورو
د مهم خبرونو لندیز د پاکستان په وزدا کوي چې د خبر ایجنسی په باړاو تیرا کې په روانو فوجي عملیاتو کې یو فوشا اتیا مشکوکه وسلوال وژل دي. حکومتي چارواکي په کراچي ښار کې د 15 مشکوکه وسلوالو د وژلو او د څلیرش د نیولو ادعا کوي او تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني به نن واشنگټن ته ورسیږي. د ولسمشر په توګه دا امریکا ته د ښاغلي غني لومړی رسمي سفر دی. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان پوځ د اخبار شي د خبر ایجنسی په باړاو تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو کې یو خو شاتیا مشکوک او وسلوال وژل دي. په دې عملیاتو کې و امنیتي سرتیری هم وژل شوی دي. د پاکستان د پوځ اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د خبر ټو په نامه پوځي عملیاتو کې یو وسلوالو ته درنه مرګ جوب لاړولي او زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. خو په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوال ډلې یو ویان د پوځ دغه اداوې ناسمې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ له شلمې نیټې راهیسې د باډیا کاخیلو سیمې ته د کډوالو د ستنېدو بهیر پیل شوی. حکومتي چارواکي په کراچي ښار کې د 15 مشکوکه وسلوالو د وژلو د څلیرش د نیولو ادعا کوي. په یاد ښار کې له ترګرې سره د مبارزې ځواک یا سي ټي ډي چارواکي وایي تېره شپه د لټون په عملیاتو کې په توري بنګش کالونۍ سیمه کې دوه او په منګوپیر علاقه کې درې مشکوکه وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینه نښته کې وژلي دي. د یاد ځواک مشر مظهر مشواني تېره شپه له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې وژل شوو کسانو په سیمه کې د بارودو کارخانه جوړه کړې وه. بلخوا تېره شپه د کراچۍ په اتحاد ټاون پټان کالونۍ او نورو سیمو کې د لټون د عملیاتو پر مهال څلیرش مشکوکه کسان نیول شوي دي. تمدا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن واشنگټن ته ورسیږي. د ولسمشر په توګه د امریکا ته د ښاغلي غنی لومړی رسمي سفر دی. له ولسمشر غنی سره د هغه د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم ملګری دی. تمدا چې دواړه افغان مشران به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د بانو چارو له وزیر جان کیری سره وویني. دوی به سبا د مارچ په درویشتمه په کیمپ ډیوډ کې له جان کیری سره وویني. تمه څرګندېږي چې دا خبرې به پر یو شمېر موضوعاتو متمرکزې وي چې په کې د امنیت او افغانستان د پوځیانو د ایستلو، اقتصادي پرمختیا او د افغانانو په مشرۍ د سوري له بهیر سره د امریکا ملاتړ شامل دي. د سفر پر مهال به افغان ولسمشر د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. په دې سفر کې به ولسمشر په ملګرو ملتونو کې د خبرو لپاره نیویارک ته هم ولاړ شي. د خبر ایجنسی زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د دوی لپاره په خپلو سیمو کې د تعلیم او روزګار پوره پوره بندوبست وکړي. نن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په خپلو ویناګانو کې د فری سټوډنټس په نامه د خبر ایجنسی د زده کوونکو د یو سازمان غړ وویل چې پوځي عملیاتو او ترګرۍ د دوی تعلیمي ادارې او کاروبارونه ډېر سخت ځپلي دي او د دوی په خبره باید چې حکومت د دوی لپاره په فاټا کې کالجونه او پوهنتونونه جوړ کړي. د یاد سازمان یو غړي جمیله فریدی له غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل
چې کوم گورنر صاحب اعلان کړی دی دا غو اعلاناتو دا لدا عملی جمع ورکړي شي چې چونکی ټول علاقې انسټیټیوټ سی سکولونه کالجونه هغه خو تبه شوی دي تر دو پورې چې هغه دا بنیادونه هم نشته.
یا د بیچ وس هم د خبر ایجنسی په ځنو سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. برسانیا، جرمنی، فرانس او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار کړی وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سخت فیصله وکړي. د لویدیځو طاقتونو جګپوړو سفارتکارانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې په پرمختګونو یې خبرې وکړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوسته. په اعلامیه کې ویل شوي چې دوی موافقه وکړه چې په اساسي برخو کې ضروري پرمختګ شوی دی، خو له دې سره سره لا هم ځینې مهمې مسلې شته چې تر اوسه پورې یې په اړه موافقه ممکنه شوې نه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. دا غیر اعلانیه غونډه وروسته له هغې کېږي چې د یمن ولسمشر د امنیت شورا 15 مستقل غړو نه په فوري توګه د مداخلت غوښتنه وکړه. هادي پرون په شاهو سیمولیشه د کودتا تور پورې کړو. حسین ملیشه د پلازمینې سنا کنټرول په خپل لاس کې لري. هادي 13 میاشت سهیلي خار ایډن ته تښتېدلی و چېرته چې حوثیانو هغه په کور کې نظربند کړی دی. نوموړي له حوثي یاغیانو څخه غوښتنه کړې چې پلازمینه دې په شا شي او په ټولو ګوندونو یې د امن خبرو اترو د پیلولو غږ کړی دی. د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور کې د مدني ټولنو فعالانو د سکولونو زده کوونکو لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې ولس سره سپا اوبو زمینه برابره کړي. نن د مدني ټولنو کارکوونکو مشال روته ویل چې پاکستان کې دا مهال 6.5 کروڑ خلک د سکلو سپا اوبه نه لري. لاریون کوونکو ویل چې سپا اوبه د هر څه حق دی او باید چې حکومت د هیواد ټول ولس ته د سکلو پاکې اوبه ورسوي. په دې موقع د یوې خیر ښېګڼې ادارې مشر فضل الله داوزی مشال ته وویل چې پاکستان کې له خراب اوبو سره د تړلو بیماریو له وجې هر کال په لسګونو ماشومان مړ کیږي. او د پښتو ډرامو نامتو خزینه ستوري انیل اعجاز تېره ورځ په پېښور کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 41 کالو په عمر کې وفات شوه. انیل اعجاز چې تېره ورځ په پېښور کې خاورو ته وسپارل شوه، نوموړی د خپل فن پیل د پاکستان د سرکاري ټلویزیون له پښتو ډرامو کړی وو او دارنګ بیا یې وروسته په یو شمېرو اردو او پښتو ډرامو کې هم کار وکړو. هغه له اوږدې مودې راهیسې د کینسر په مرض اخته وه. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د مشال خبرونو کې درته اسرار العالم مومند د دې خبرونو وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورټونو تفصیل واورئ. د پوځي چارواکو د وینا تر مخه خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پر مهال یې وسلوالو ته درنا مرګ ژوبل اړولې. هلته وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ عملیات به دوام ولري ځکه چې د ښې نتیجې ورکړې دي.
کراچی آپریشن کے بڑے ماشاءاللہ اچھے نتائج نکلے ہیں.
امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر تازه حال درکو. بلخوا په قبایلی سیمو کې وسلوالو په سلګونو سکولونه ړنګ کړي، خو قبایل وایي د خپلو بچو د تعلیم سلسله به په هر حال کې جاری ساتي.
زمون سکولونه تباه شوي، زمون مطلب تعلیمي ماحول دومره لار لاندې چې مطلب زمونږ یو په زړه کې یو پیرټ پیدا شو چې مونږ ماشومان سي تعلیم ورک خپلو ماشومانو له.
مرکزی حکومت ویلی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یې پاربونو روپۍ لګولې، خو د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي دا پیسې په بینکونو کې پرتې پاتې شي او په کار ونه لګي.
دام لکه چې خلکو په خپلو اکاونټونو کې خودي دي، د دېنه مسؤلونه راخلي، هغې نه پس به بیا 2 میاشتې پس یا راتې پاتې شي سالانه بجټ په کال کې.
یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اخیری خبري غړې ته غوږی. د خبرونه د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې خبرونه کې هم واوریدل. 13 شپه د پاکستان د مطبوعاتو څانګې ISPR یو خبر پانه جاری کړی وایي د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا سیمو کې د وسلوالو خلاف د خیبر 2 په نامه عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه یې پکې خواوشه 80 وسلوال وجلي او 150 سل یې جوبل کړی دي. د خبر پانې تر مخه د عملیاتو کې یوازې 9 امنیتي سرتیري وجل شوي دي. په دې حقله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
13 شپه د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې ISPR لخوا په جاری کړی شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرل میجر جنرل آسم باجوا ویلی دی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا کې د وسلوالو پر ضد د خیبر 2 عملیات په کامیابۍ سره روان دي او تر اوسه یې خواوشا 80 وسلوال وژلي او 150 سل یې جوبل کړي دي او په دې عملیاتو کې یوازې 9 امنیتي سر تیری وژل شوی دی. نوموړی وای چې وسلوالو ته ډیر زیانونه اړولی دي او زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او افغان پولې ته نږدې سیمو په طرف یې هم پیشقدمي پیل کړې ده او دوی غواړي چې دلته نه د وسلوالو جرړې ختمې کړي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی وای چې دوی ته په دې عملیاتو کې دومره زیان نه دی اوړېدلی لکه د څومره چې پوځ ادا کوي. کړي او دوی هم یو شمیر امنیتی سرتیری وژلي او جوبل کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې د مارچ د شلمې نیټې نه د باړې اکاخېلو سیمې د کډوالو خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شوي دي او دوی دپاره په اکاخېلو میل ورټ کې د ستنېدو مرکز جوړ شوی دی چرته نه چې دوی ته خوراک او نور ضروري سامانونه ورکول کېږي. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې یې په دې وروستو کې د خیبر ون عملیات سرته رسولي دي او د وسلوالو نه یې کړی ده او وار په وار به د باړې نه بې پوره شوې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړي. دوی وایي چې دا ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي او دوی ته به د هرې کورنۍ په سر اول لس زره روپۍ او بیا د ای ټی ایم کارت په ذریعه پنځه ویشت زره روپۍ ورکولی شي او دلته به ډیر زر د بیا بحالۍ کارونه هم پیل شي او چې دلته کوم سکولونه کورونه او روغتونونه وران شوي دي هغه به هم جوړ کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته په کراچۍ ښار کې تېره شپه د لټون د عملیاتو پر مهال په مبینه وسلواله انخته کې پنځه وسلوال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د توري بنګش کالونۍ کې یې د بارودو جوړولو یوه کارخانه هم نیولې ده. بلې خوا ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي په کراچۍ کې روان عملیات د هیڅ یو ګوند خلاف نه دي شروع شوي او دا عملیات به دوام لري. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د خپل خبریال ظفر کریمي رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ نخته د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د منګوپیر په سیمه کې مخې ته راغلی ده. په دې مبینه وسلوال نخته کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او یو پولیس سرتیری جوبل شوی دی. د دې پیښې لږه شیبه وروسته دویمه پیښه د اورنګټاون په توري بنګش کالونۍ کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډي سرتیرو په سیمه کې د وسلوالو د شتون په اطلاع په یو کور چاپه ووهله. د سی ټی ډي انچارج مزر مشواڼي تېره شپه له رسنیو سره په خبرو کې وویل په دې مبینن خطه کې د سوبیر او کامران په نامه د وسلوالو طالبانو دوه غړي وژل شو. د نوموړي په وینا وژل شوو کسانو په سیمه کې د باروتو کارخانه جوړه کړې وه. مزر مشواڼي وایي له دې ځای څخه د بارودو جوړولو کومه کارخانه چې پولیسو ته په لاس ورغلې ده د دې معلومات مخکې سی ټی ډي والاو ترلاسه کړي وو. له دې سیمې څو ورځې مخکې د بارودو ډکه رکشه هم پولیسو نیولې وه، هغه هم د دې ملزمانو کار وو. د دې ترڅنګ دواړه وژل شوي کسان په دې سیمه کې له خلکو په قلنګ اخیستنه او د پولیسو په هدفي وژنه کې ککړ وو. پولیس چارواکی وای په دواړو پیښو کې وژل شوي پنځه واړه کسان په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. همداراز تېره شپه د کراچۍ په پټان کالونۍ، هارون آباد، زوړ ګلیمار، اتحاد ټاون او په نورو سیمو کې د لټون عملیات شوي چې د پولیسو په وینا څلرش مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. همداراز امنیتي ځواکونو د تېرې یوې هفتې راهیسې د ایم کیو ایم ګوند د رهنما امیر خان په ګډون د دغه ګوند ګڼ شمېر پلویان هم نیولې دي. وزیر اعظم نواز شریف هم په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې د تیز شوي اپریشن دفاع کړې ده. نوموړي د خالی په ورځ په سیالکوټ کې په یو بیان کې ویلي په کراچۍ کې روان عملیات د هیڅ ځانګړې ډلې یا ګوند په ضد نه، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دي. وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ د اپریشن ښې نتیجې مخې ته راغلي دي او دا اپریشن د کومې پارټۍ په ضد نه دی، بلکې دا یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد دی او دا اپریشن به موږ منطقي انجام ته رسوو. یاد دې وي د 2013 کال د ستمبر په پنځمه نیټه په کراچۍ کې د لټون عملیات شروع شوي. د دې اپریشن په موده کې پولیس چارواکو د ګڼ شمېر کسانو د نیولو او په سلګونو نورو په مبینه وسلوالو نښتو کې د وژنې ادعاوې کړې. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنا
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید. افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پاس ولسمشر اشرف غنی په اول وار د امریکا سفر کوي. د مشال ریډیو همکار حمید مومن هم دا مهال په واشنگتن کې موجود دی او چې دغلته د ولسمشر اشرف غنی د مصروفیاتو تفصیل ته اورو.
افغان ولسمشر به نن د ورځې په ناوخته واشنگتن ته راورسېږي. البته د په خپل هغه بلیر هاوس کې چې ورته ویل کېږي هلته به د میش وي د خپل اجرایي رئیس سره. کوم رسمي پروګرام د نن دپاره دی نه لري. یوازې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری لخوا به ورته د ماښامنۍ برابرېږي او غیر رسمي خبرې به کېږي. د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس رسمي مذاکرات به د سبا ورځې نه پیلېږي. لومړنۍ لیدنه به د امریکا د دفاع وزارت له پینټاګون څخه وي چېرته چې د دې له چارواکو سره د لنډو خبرو وروسته کیمپ ډیوډ ته ورځي او هلته به د افغانستان د ستراتیژیک امنیتي حالات په اړه باندې پراخ بحثونه کېږي د دواړو خواوو ترمنځ. همدارس د سولې پروسه چې په دې ورځو کې په افغانستان کې زیاتره بحث لاندې ده او افغان حکومت ځینو مهمو پرمختګونو ته پکې اشاره کوي، هغه هم د بحث یو مهمه موضوع ده چې په کیمپ ډیوډ کې به د امریکایي او افغان پلاوي ترمنځ په دې ارتباط باندې به پراخ بحثونه کېږي. البته د دغه بحث یو مهمه مسله د سولې په پروسه کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ مسله ده چې په دې ارتباط باندې به دواړه خواوې د دغه همکارۍ او د لا جلبولو په سرنګوالي باندې په خپله کې بحثونه کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې دا خبرونه سرته ورسی پوره شپږ بجې شي نو هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوري. ورزو یو بل ریپورت ته بلوچستان حکومت د جالي سکولونو جالي او غیر حاضر استادانو معلومولو یو کمپیوټري نظام رامنځته کړی دی چې نوم یې ورته ورکړی دی بلوچستان ایجوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم. پوښتنه دا ده چې آیا واقعي به هم د نظام سره دغه کارونو مخنیوي وشي او که څنګه، او دا به هم د نورو دغه شان منصوبو په سیر یوه ناره ثابته شي؟ دا شک او پوښتنې راپورته کیږي. په دې اړه زموږ خبریال نیاز مساخیل د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری په خبره نوی ناپیس سوی سیستم به د جالي او غیر حاضر استادانو درک په اسانۍ لګوي.
That your data jam si na the ghost school program lagegi the ghost teacher program lagegi che illegal index save the system ke paav ke the teacher no guard appointment aur che malum si teacher to school ke hazir thi.
Salim Ansari padag ada ziyatwi
the data che rasi the planning the para de arami mus planning shift learning cover is mus sara har figure bhai aur complaint cell bhai dalta shuru ko public se the complaint ho kisi bhai na teacher na samat to pata.
د استادانو اتحادیه گورنمنت ټیچرز اسوسییشن صوبایي صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره سیستم شدی خو که عملی کولو ته زمینه برابر سي.
دا سیستم صرف د کوټي یا ډیسټریټ کوارټرز دي تر هغه تر دې پورې دا سیستم صحیح دی. کله دیهات کې کوم سلسله ده بزنس سکولانو کو چاک نسته، لیک بورډ نسته، قلم نسته، سلیټ نسته، وجلانی نسته، وبنس سکولانو کو د ناز لپاره شی نسته. او ما دې ته خبره کوله مال په سیکریټ کې دا کو نمبر بلاک دی د دې د بنه چک مشين څو دوی مې سوړ خلګو نو پدا کې چا غوډه نه لګول. ایو په دیات سکولانو کو بیا په دغه کې دا د شنا ممکنه خبرې دې بارا د کم غیر حاضر ټیچر یا دغه هغه هم د ډیسټریټ کوارټرز راوالو صحیح دي، لیکن د دیات په والا دا هیڅ فائدہ نسته.
د پښین یو استاد قائم خان کاکړ په خبره د تعلیم حکمت په کار ده چې په دغه لړ کې په ایمانداري او بهترپی سره کار وکی
دا اپارټمنټ خپل ډیټو نه معلوم دی چې دغه ډیټ کی مثال دی او دغه ډیټ بعد چې کوم اپارټمنټ سوی دی هغه بوګس دی دو نمبر دی نو په دې کې زموږ هغه بوګس اساتذه چې کوم دی اساتذه به موږ نه بولو هغه اشخاص چې کوم دی هغه بیا دی استایسي دا ټیم هم تقریبا په پښین بشت کې ډیر داسې کسان شته چې مثال هغه بوګس برتی باندې لګیا دي لیکن د یو خاصې محکمه ایجوکیشن بقاعده پر دې باندې هغه خپل پټو اچولې دي
یاد دوی بلوچستان کې د دغه صوبې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس د خپل وینا مطابق په صوبه کې ګڼ استادان غیر حاضر او شاوخوا اته زره جالي دي د تعلیم محکمه وایي د دغه کار د مخنیوي لپاره دغه نوی سیستم د بلوچستان ایجوکیشن انفارمیشن سیستم په نامه شروع کړی دی
بلخوا د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو تنظیم غړو پیښور کې نن یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه کوي چې د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې د دوی د سیمې تعلیمونه او روزګارونه ډیر متاثره شوي دي او پکار دي چې په خپل سیمه کې د زده کړو او تعلیم سره سره دوی له د روزګارونو بندوبست هم وکړي شي په دې حق له د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي
نن په پیښور کې د خبرګون دی ورستو د خیبر ایجنسی سره تعلق درونکو زده کوونکو تنظیم افریدی سټوډنټس یونین غړو مشال لیډو ته وویل چې د دوی زده کړې او روزګارونه دواړه اغېزمن شوي دي او باید دوی لپاره دی په فاټا کې پوهنتونونه او کالجونه جوړ کړي شي او د دوی روزګارونو لپاره دی هم هلې ځلې وکړي د دغه تنظیم مشر سراج افریدی وای
ټوله کې پکې کې واته نو سټی جوړ شوې خو چون کې د فاټا دونه څه غوي د پیغام بار بار ورکړین دی او د ثبوتي ورکړی چې موږ یو پرامن قوم یو
نو وړي زیاته کړه چې حکومت له خوا د بیکوره شو لپاره کم د مالی امداد اعلان شوی دی هغه ډیر کم دی
په وفاق د صوبې دوړنه په سراج گورنر ته ټول نه موږ د مطالبه چې برای مې ربانی د موږ د ډی پیس پر کم سے کم چې مرات نشو ورکولای نو دوی د زخم باندې کوم د مالګي هم مت وډوي
یو بل ځکه شکیف افریدی وای چې تیر لس کالو کې د دې روزګارونه کاروبارونه او زمیداری ختم شوی دی
زما تر مخې چې خلکو به د 1,97,000 2,00,000 پورې چې کم د ماهانه بچت کولو خو هغه د دې حالاتو د کبله افیکټ شو هغه روزګارونه واغه لاړو بل ځای کې سیټل شو اوس چې کم زمونږ فورسز دی یا حکومت ته هغه دا اعلانونه کوي چې دا د بیرته واپس راشي خو چې یو کس ته دونه نقصان ملو شوی واغه بل ځای کې سیټل شوی هغه به څنګه راشي
پیښور پوهنتون کې زده کړه تر لسګون کې جمیل افریدی وایي چې زده کوونکو سره د گورنر خیبر پښتونخوا له خوا چې کم لزونه شو هغه لا تر دې دمه نه دی عملی شوی
چې کم گورنر سیب اعلان کړی دی دا غو اعلاناتو دا لته عملی جمع ورکړي شي چې چونکه ټول علاقې انسټیټیوټس دی سکولونه کالجونه هغه خو تبه شوی دی تر دوه پورې چاغو دا بنیادونه هم نشته
د پامول دا چې دغه د کونکو د خیبر پښتونخوا حکومت هم غوښتنه وکړه چې څومره هم قبایلی زده کوونکي دا وخت د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو یا کالجونو کې زده کړه ترلاسه کوي هغوی ته د خصوصي پاملرنه وکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره هوارې کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ له وجې په سلګونو سکولونه تباه شوي دي چې له وجې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي خو بلې خواته بیا قبایلي ولس په دې پوهېدلی دی چې نوی کول او روښانه مستقبل یوازې د تعلیم د لارې ممکن دی همدغه خبرې ته په کتو سره د مومند ایجنسۍ خلک وایي چې خپلو بچو ته به په هر حال کې تعلیم ورکوي سرکاري سکولونه په دغه ایجنسۍ کې په ګڼ شمېر کې تباه کړی شوي دي خو بیا دغه په جواب کې شخصي سکولونه خلاص کړی شوې دي او ځایي ولس هم پاغې کې خپل بچو ته د تعلیم سلسله جاري ساتي د سیمینا شانواز ترګزی په دې ریپورت کې تفصیل راکوي
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمه او خصوصا په محمود جنسۍ کې 1,06 تعلیمي ادارې د وسلوانو لخوا ړنګولې شوي زیاتره ولس خپل بچي په غیر سرکاري سکولونو کې داخلوي دغه ولس وایي چې هر څوک د هغوی د ماشومانو په زده کړو د کومې ډلې لخوا بندیز لګول شروع شوي خو د دوی تعلیم سره شوق الله سیوا شوی ځکه چې که بچو زده کړې ونه کړي نو ممکنه ده چې هغوی هم د بې تعلیمۍ په ژوند کې تعلیمي ادارې وړنګوي په نورنو کلي شوقدر کې جوړ یو غیر دولتي سکول نیمز چې په ګاونډ کې سرکاري سکول نه وسلوال وړنګول دي هم دغه سکول د یو ماشوم سره مې خبرې وکړې
جی زما رحیم الله نوم دی بس دا ویم چې نقل او د عقل پیپر کو او لمبر کې ډیر د فرق وي او زدا ویم چې نقل بالکل خشې نه دي چې نقل نه
بیا مې د یو ځوان تر مزمل شاه چې پنځه بچي په غیر دولتي سکول کې سبق وای ور سره مې خبرې وکړې
د دې ورانکارو په وجه زموږ سکول نه تباه شو زموږ مطلب تعلیم ماحول دومره لار لاندې چې مطلب زمونږ یو په زړه کې یو پیرټ پیدا شي چې مونږ ماشومان داسې تعلیم ورک خپلو ماشومانو له چې هغوی له د پاکستان نوم روښانه کړي. مطلب اسپیشلی د پښتنو زمونږ پښتنو کې د تعلیم ډېر زیات کمی دی.
د نیمز منیجنګ ډایرکټر نصیر احمد وایي چې وسلوال د هغوی تعلیمي ادارو ته څومره زیان ورکوي له هغې زیات زده کوونکي سیوا کیږي.
تعلیمي ادارې چې تباه شوې د خلکو سوچ بل طرف ته لاړو، ځکه چې تعلیمي ادارې د قوم بچی جوړوي، د خلکو سوچ جوړوي، تربیت کوي او ښه کوشش کوي. انشاءالله واپس به بحال شي هر څه.
او یاد دی چې د سرکاري سکولونو د ړنګېدو وروسته ځان له په شو قدر کې د غیر سرکاري سکولونو شمیر یو سل او څلوېښت نه زیات شوی چې هر سکول کې لږ زیات څلور نیم سو ماشومان زده کړې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
رڼا دا خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه دې تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال ریډیو ته غوږی د رڼا په لور خبرونه به هم سبا ته اوریدلی شئ. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې تر دې دمه په قبایلي سیمه کې په پرمختیایي کارونو باندې سکم 10 ارب روپۍ لګولې دي، خو بل طرف ته د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي چې پکې موجوده هم شامل دي او پخوانی غړي هم وای حکومت د قبایلی سیمو بجټ پوره نه لګوي چې لوجې د قبایلی سیمو ولست پسماندګي او شا مختتلو په حال کې دي. په دې اړه اورو تفصیل د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د جمعې په مازیګر په قومي اسمبلی کې د صفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د قبیلی سیمو لپاره بل کړی شوی 10 ارب روپۍ ترکیاتی بجټ کې تر دې د 23 ارب 3 کروڑ روپۍ خرج کړي دي، چې پکې په سړکونو او پلونو 1 ارب 3 کروڑ، په تعلیم 1 ارب 28 کروڑ، په صحت 99 کروڑ او د بجلی لپاره 10 کروڑ روپۍ جاری کړی شوی دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شابو دین نو پوښتل، نو هغه وی چې حکومت هر کال د مالیکال په اخیر میاشتو کې د قبیلی سیمو په بجټ کې سلګ 1.5 ارب روپۍ خرج کړي او نورې د سرکاري خلکو جیبونو ته لاړې شي.
جون نه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې د پیسې لوکټ کول شروع کی چې دا غیر پر ټایم کمی، لہذا هغه پیسې واپس ریفند شي. تر شه بجټ هو ګورنر دا غټه کارنامه وکړه چې هغه فریز کړ چې کوم ځای کې کارونه شروع شي دا 25% د پلان پرسنټ چې هغه سره پټه کم دخل کو امیدونه او پاغه باندې وبوتل. زما یقین دی دا ماغه طرف ته رسې دا مل کې خلکو په خپل اکاونټونو کې خو دي ډېر مسؤلیت راخلي. هغه نه پس به د ما خلک چې دی بیا په مې کې شروع کی یاد راکې چې رحم پیسې لوکیټ کو جون پور خو دي نشو لوکیټ کوله.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټانا په خوانی د قومي اسمبلی غړي اخون زاده چټان نو پختل، نو هغه وی چې دا ټیک ده د فاټا بجټ په قبایلی ولس نه خرج کیږي، خو د دوی په دورې حکومت کې د دې لپاره کار شوی وو او د فاټا لپاره ترکیاتی بجټ په خرج کې به د پارلیمان غړي په اعتماد کې اغستې شو ادوی با پسلا او مشوره کې شامل ولې شو.
هر کال زمنګا چکلا کال ختمي کې نو دو 9 ارب نه 8 ارب نه زیات چې کوم دې چلته زمنګا 5 خرچ شو نه دی نور پیسې واپس لاړ شي. او هغه کوم پیسې چې خرچ کیږي هغه په عوامي کارونو باندې نه خرچ کیږي، هغه صرف په کوم چې هلته زمنګا پور سي دي، کوم چې زمنګا سیول کالونیا نه دي، کوم چې دا غوي بلډینګونه دي، کوم چې دا غوي سړکونه دي، یو مخصوص ایریا باندې خرچ کیږي. او اکثر زمنګا چې کومه انتظامیه دا غي کوشش چې هغه پیسې خرچ کړي چې په کوم پیسې کې دی او تدریج سره کمیشن ناجي.
کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پوښتل، نو هغه وی چې د کله ټولو زیات د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي سیموار دي چې دوی د خپل حقونو تاسو نشي کولای.
موږ په یو کس باندې ذمہ واری نشو چولې، هغه وجه دادا چې یو چې کله بجټ د دې لپاره مختص شي نو دوه درې میاشتو کې خو هغه د سفران او د فاټا سټریټ او د دې کې صرف کاغذي کاروای نه مکمل کیږي. نو څنګه موږ دا توقع کولای شو چې په قبایلي سیمو کې به کار همداسې ضرور شي چې کوم په پنجاب کې، په سند کې یا په اسلام آباد کې کیږي؟ دویمه خبر داره چې کوم امینګان صاحبان ګیلې او شکوې کوي نو زما په خیر هغوی له خو ځکه ګیلې نه دي په کار چې امینګان صاحبان نو لږ دا هم تپوس کول په کار دي چې کوم بجټ ستاسو په ذریعه باندې ستاسو په نامینیشن باندې کوم خلکو ته ورکړی کیږي، هغې کې تاسو د خپلو علاقو سره د خپلو سیمو سره څومره انصاف کوئ؟
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیمان غړو وینا ده چې دوی بل حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې بجټ په وخت خرچ کوي، ځکه چې اوس یوازې دوه میاشتې نوې بجټ کې پاتې دي. نو څنګه به دوی وکړی شي چې څه د پاسه لس ارب روپۍ دوی په دې لنډه موده کې خرچ کړي؟ سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې، کتلې او لوستلې شي. د رواني غړې د مې ته ورسېدو پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. د اسرار العالم مومن د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د خبر جنسي په باړاو تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو کې خوش اتیا مشکوک وسلوال وجل دي. په دې عملیاتو کې و امنیتي سرتیري هم وجل شوي دي. د پاکستان د پوځ اما اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خبر ټو په نامه پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ جوب لاړولې او زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. حکومتي چارواکي په کراچي ښار کې د 15 مشکوکه وسلوالو د وجلو د څلی ریش د نیولو ادعا کوي. په یاد ښار کې له ترګرې سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي 13 شپه یې د لټون په عملیاتو کې په توري بنګش کولو چې مکه دوا په منګوپیر علاقه کې یې درې مشکوکه وسلوال طالبان له پولیسو سره په مبینه نښته کې وجلی دي. د خبر ایجنسی زده کوونکو له حکومت غوښتي چې دوی لپاره په خپلو سیمو کې د تعلیم او روزګار پوره پوره بندوبست وکړي. نن په پیښور کې یو خبري غونډه ته په خپلو ویناګانو کې د افریدي سټوډنټس په نامه د خبر ایجنسی د زده کوونکو د سازمان غړو ویل چې پوځي عملیاتو او ترګري د دوی تعلیمي ادارې او کاروبارونه ډېر سخت ځپلي دي. د دوی په خبره باید چې حکومت د دوی لپاره په فاټا کې کالجونه او پوهنتونونه جوړ کړي. تمره چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن واشنگتن ته ورسیږي. د ولسمشر په توګه د امریکا ته د ښاغلي غنی لومړی رسمي سفر دی. له ولسمشر غنی سره د هغه د حکومت تجربي رئیس عبدالله هم ملګری دی. تمره چې دوه افغان مشران به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د بنول چارو له وزیر جان کیری سره وویني. برطانیا، جرمنی، فرانس او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار کړی وای چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سخت فیصله وکړي. او نن د اوبو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خبرو کې د مدني ټولنو فعالانو د سکونو زده کوونکو لاریونو کړو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ولس ته صفا اوبو زمینه برابر کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته اسرار العالم مومند د غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو سره شریکوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریو کې وایي چې د ترخګري موجوده پیښې د راتلونکي د خطرناک صورتحال منظر وړاندې کوي. د کومې ودرولو لپاره چې غوره کړنلار جوړول او د دې لپاره د عملی ګامونو پورته کولو ضرورت دی او په دې کې سنجیدګي ډیره ضروری ده. اداریه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تغری لیکي چې کراچي کې یې اپریشن د ټولو سیاسي ډلو په صلاح شروع کړی دی او دغل تبا په هر صورت کې امن پزای کوي. اداریه زیاتوي بل طرف ته د وسلوالو پر ضد په خیبر ایجنسی کې خیبر دویم اپریشن په یو خاص مرحله کې داخل شوی دی او په دې کې د پاکستان سیکورټی فورسز ته ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده. دریه اخري کې لیکي هیڅ یو وسلوال د پاکستان قام نشي راولې او ګټه به اخر د پاکستانی قام یي. باید چې سیاسي او پوځي مشروالي هم دغه رنګ د وسلوالو پر ضد اپریشن جاری وساتي. ټول قام د دوی په شا ولاړ دی. لدی سربیره د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل اداریه کې د حکومتي ډلې مسلم لیگ لیگنون او پاکستان تحریک انصاف تر منځ د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق ته ډیر اهمیت ورکړی دی. چبکی د پیښور نخبریدونکو مشرک رس پانه خپل ادریه کې لیکي دا ډیر ښه عمل دی چې اخر دواړو ګوندونو په دې صلاح شو چې په انتخاباتو کې د درغلۍ د پلټنو لپاره جوډیشل کمیشن خپل کار شروع کوي. ادریه وړاندې لیکي چې پاکستان هسې هم د یو شمېر نورو مسلو سره مخ دی، نو که په داسې صورتحال کې سیاسي کشالۍ هم رامنځته شي نو بیا د حکومت ټول توجه بل طرف ته اوړي چې نقصان یې سراسر ولس ته رسي. اداریه زیاتوي یو طرف ته به د دین جمهوري عمل ته ګټه ورسي، نو بل طرف ته به سیاسي ګوندونه او حکومت ولسي مسلو اړخ ته هم پام راوګرځوي، او بلې دا چې د دې نه به دا په ډاګه شي چې څوک صحیح خبره کوي نو ولس بیا په خپله له ټولو غټ منصف دی. اداریه اخري کې لیکي اوس باید چې پاکستان تحریک انصاف له حکومت سره په ولسي مسلو راکمولو کې مرسته او کومک وکړي او په جمهوري عمل کې حمله حکومت سره اوګه پوګا ودرېږي، ځکه چې همدا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې د اقلیتونو سره د ناروا سلوک په اړه یوه مقاله خپره کړې، لیکي چې د دغه هیواد حکومت د اقلیتونو د حقونو په حفاظت کولو کې پاتې راغلی. بلخوا فارن پالیسی مجلې امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه مقاله خپره کړې. مجله د اشرف غنی په واک کې د راتلل هغه مهم لامل بولي چې ورسره اوس امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو زر وستلو عمل ورو کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده نه ورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي چې تاریخ ته په کتلو سره په پاکستان کې له بده مرغه د اسلام هغه بشري اصول تر خپو لاندې شوي دي چې تمه ترې کېدله په نوي ریاست کې به د اقلیتونو حقونه خوندي کولو په لاره کې مرسته وکړي. مجله لیکي د اسلام پیروکار په عمومي ډول د ریاست واک ته تاوان رسوي او اقلیتونه په نښه کوي. مجله دا یو غیر عادي عمل بولي او د ترهګري خلاف قانون سره سم د ترهګري مانا په بیانولو سره وایي چې د یو تن په وړاندې د تشدد عمل کول او یا د عمل دھڑکه ورکول ترهګري ده چې د دھڑکې مقصد یې د مذهبي فرقوارانه او نسلي تشدد سره تعلق لري. مجله لیکي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نون محافظه کار حکومت تر اوسه د اقلیتونو د حقونو په حفاظت کې پاتې راغلی دی. مجله زیاتوي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت هم په کشمیر او افغانستان کې د پوست د جهادي مفکورې لپاره د اسلامي ډلو په دفاع کولو ګرم دی، ځکه چې دغه ډلې جنگیدلو ته تیاری وي. خو اوس د پوست نوي مشرتابه ژمنه کړې ده چې د ټولو وسلوالو که په فاټا کې اسلامي وي او که په کراچۍ کې نسلي وي خلاف به کاروایی کوي. مجله په مثال ورکولو سره وایي چې په دې وروستیو کې د متحده قومی موومنٹ په مرکزی دفتر رینجر ځواکونو چاپه والا چې وروسته بیا د پانسی په سزا یو محکوم تن هم د ګوند خلاف گواهی ورکړه. مجله لیکي هغه کوششونه هم تر سترګو شو چې د 2012 کال د کراچۍ د بلدیا فیکټری د سوځیدلو پیښې ذمہوارو ته سزا ورکړل شي. مجله پښتنه راپورته کوي چې نو بیا ولې د پښتنو ته ضرورت پیښیږي چې جنرال راحیل شریف ولې د هغو نسلي وسلوالو خلاف سمګامونه ناخلي چې اقلیتونه ځوروي، او دا چې ولې د شیاګانو، هندوانو، احمدیانو او هزارګانو د وژونکو خلاف ګامونه ناخستل کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په سفر به افغان ولسمشر اشرف غنی دا خودل غواړي چې هغه د دغه هیواد یو مناسب ستراتیژیک ملګری دی چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر کارل اکنبری په خبره حامد کرزی داسې نو. د مجلې په خبره د حامد کرزی برعکس غنی غواړي چې امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې د زیاتې مودې لپاره پاتې شي. مجلې لیکي د غنی صدارت هغه لوی لامل دی چې سپینه ماڼۍ له افغانستانه د تګ عمل ورو کړی دی. د مجلې په خبره یوه بله مهمه وجه دا هم ده چې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه اوس هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په خبره 2014 کال د افغان وګړو لپاره تر ټولو خونړی و. یاد ادارې په 2009 کال کې په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې د ریکارډ څارنه شروع کړه. د مجلې په خبره یوه بله وجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې راپورته کېدل دي. داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې په تېرو 14 کالو کې په افغانستان کې ترلاسه شوو ګټو ته تاوان ونه رسیږي، لکه څنګه چې په عراق کې وشو چې په 2001 کال کې امریکایي سرتېري له هغه ځایه ووتل. په امریکا کې د امن اداره چېرته چې ټاکل شوې د شروع په ماښام اشرف غنی هلته خطاب وکړي. مرستیال مشر اندرو ویلډر وایي چې که کرزی اوس هم په واک کې و نو تر ټولو اول به ده ویلي و چې له افغانستان نه د امریکایي سرتېري لرې کړل شي. خو د هغه په خبره ولسمشر دا سه ملګری دی چې په دې مسله یو ځای کار کول غواړي. دی وایي واشنگتن ته به هم انتظار کول وی چې روان کال په جګړه کې څه کیږي چې په سومیاشتو کې د موسم د ګرمېدلو سره جنگ زیاتیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی خو موافقې ته رسیدلو کې لا هم لار پاتې ده. جان کیری دا خبرې پرون په سویټزرلینډ کې لندن ته د سویټزرلینډ نه لندن ته تګ نه وړاندې کړی دی. جان کیری لندن ته د خپلو جرمني، فرانسوي او برتانوي سیالانو سره د دې مسلې د څېړلو لپاره روان دی. نور تفصیل د ملالۍ بشیر ناورو.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیر اونۍ د سویس په لوسن ښار کې تیره کړه ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سوله ییز دي خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
I want to emphasize from the beginning and I've said this in every public
زغړم ټینګار وکړم او لومړی ورځ راهیسی ما په هر علنی وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 جمعیو هوادونو او ایران ترمنځ دي او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل پلار او اراده کې متحد یو ترڅو وکولای شو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سولېز دي. په واشنگټن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر لالارې لیکلی و چې د مارچ اخیره د موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکل بې ګټې او خطرناک دی. د زیاته کړې چې دواړه لوري زیات وخت ته اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سوله ییز توګه حل شي. د نوروز په مناسبت په خپل وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیځ هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو دبیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دشمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا غړي چې سرته ورسیږي یعنی پورا پښپګو بجو با بیا د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل شي تر سحر 9 بجو پورې. ورجو یو بل ریپورت ته د هند نه خبرېدونکو ورسپاڼه ایشین ایج خپل اداریا کلیکي چې د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فر سپنتا ویلي هیواد یې د پاکستان لخوا نیخ په نیغه د یرغل سره مخامخ دی. د دې ادارې مهمه برخه د یو لنډ د مینه پاساوري په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پاس د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د کابل سفرونه کړي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې او داسې تمه کیږي چې په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې عمل شروع شي. بلخوا دی ایشین ایج ورسپانه خپل یو اداریا کلیکي د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فارس پنتا ویلي هیواد یې نیخ په نیغه د پاکستان د یرغل سره مخ دی. نوموړي د پاکستان هغه اداوې هم رد کړي چې ګنې هند دغلته د پاکستان خلاف د پردې تر شا جګړه کوي. ورسپانه د سپنتا د خولې لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارو هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې کومو کې چې په مبینه توګه پاکستان حقانی نتورک نومي وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د بریدونو خوونه او هدایات ورکوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستانی چارواکو په مبینه ډول د حقانی نتورک وسلوالو ته وخت په وخت دا هم ویلي چې د کومو بریدونو توان نه لري په هغه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبانه ملاتړ ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي سپنتا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی وای هند په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي او په دې کې د پاکستان لپاره هیڅ د خطر خبره نشته. نوموړي د پاکستان هغه ویناوي هم بې بنیاده ګرځولي چې ګنې په افغانستان کې د هند سوار لس کونسل خاني دي. سپنتا وایي هند په دغه هیواد کې د ایران او پاکستان په څیر یوازې سلور کونسل خاني لري. ورځپاڼه د سپنتا د خولې لیکي پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره تعلقاتو کې کمی راولي، خو دا ممکنه نه ده ځکه چې د افغانستان خارجه پالیسي د بهرنیانو په خوښه نشي جوړېدلی او نه افغانستان د هند کونسلخانو بندولو ته تیار دی. نوموړی وایي هیواد یې د هند سره دوستانه تعلقات لري او د دې تعلقاتو ډېر احترام کوي. ورځپاڼه د سپنتا په حواله لیکي چې هند د افغانستان سره په تعلقاتو کې ډېر احتیاط کوي او نه غواړي چې د دې له وجې څه مسله پیدا شي، خو نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د هند موجودیت هیڅ مسله نه ده او پکار دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري لا نوره سیوا شي.
خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویمه نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
د خوار وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
افغان چارواکي وایي د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یوې نوې تګلارې کار اخلي. د حکومت د اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق ویل چې افغان حکومت به د دې لارې له مخې د گاونډي هیوادونو د تورنولو پر ځای د سولې د راوستلو لپاره د اعتماد جوړونې هڅې وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه دا رپورټ لري.
افغان حکومت وایي د تیر په څیر به گاونډیان د سولې په هڅو کې په ناغېړۍ نه تورنوي، بلکې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره به د هغوی د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق وویل د افغان حکومت د دغې نوې تګلارې له مخې به د افغان سولې د هڅو لپاره د گاونډیو هیوادونو رول ته اهمیت ورکول لومړیتوب ولري. ښاغلی محقق دا څرګندونې په کابل کې د نوي کال په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړي. د ملي وحدت د دولت په نوې تګلارې د افغانستان د سولې د قضیې په اړه د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو رول مهمه بلل کیږي. د ملي وحدت حکومت غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سړې اړیکې او د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسي. حکومت غواړي چې ګاونډیانو ته ووایي چې موږ ستاسو خاورې ته سترګې نه دي نیولې، ستاسو خاورې ته ترورستان نه درلیږو او تاسو هم زموږ له خاورې سره دا کار مه کوئ. ښاغلی محقق ویل جمهور رئیس او اجرایه رئیس به دواړه هڅه وکړي څو له ګاونډیو هیوادونو او هغو هیوادونو څخه چې لا تر اوسه د افغان سولې په اړه ورسره خبرې نه دي شوي د همکاریو غوښتنه وکړي. د افغان حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال په داسې حال کې د افغان سولې لپاره د نوې تګلارې په اړه څرګندونې کوي چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس دواړه امریکا متحده ایالاتونو ته روان دي. د نورو خبرو ترڅنګ امریکا ته د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د امریکا او لویدیځ د حمایت جلبول ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د سولې او امنیت راوستل د افغان حکومت له لوی هدفونو څخه دي. ښاغلی غنی همداراز په خلکو غږ کړی چې په ټولو برخو کې د حکومت ملاتړ وکړي.
د مشال خبرونه اوري. ټاکل شوې چې په پارلماني چارو کې حکومتي وزیر سبا د کابینې د نوي لیست سره د افغانستان ولسی جرګې ته ورشي. په یاني حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په متعلقه کمیټو کې به د امیدوارانو وزیرانو د اسنادو د سیړنو نه پس یادو کسانو ته د باور د رای د ترلاسه کولو صندوقونه کې خودل شي. ولسی جرګه دا راز د حکومت نه هم غواړي چې د دفاع وزیر لپاره امیدوار زر تر زره وربو پیژني. په دې حقله تفصیل د اجمن تورمان په ریپورت کې اورو.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي سبب ولسی جرګې ته ورځي او د نویو کاندید وزیرانو د معرفي په اړه به د جرګې له اداري پلاوي سره ګوري. غلام نبی فراهی د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې کله هم د ولسی جرګې لخوا ورځ معلومه شوه کاندید وزیران به د وکیلانو پر وړاندې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي.
د جلال اباد جمهور رئیس د ځانګړي حکم پر اساس باندې اړسو کاندید صاحبانو لیست په ماته راغلی دی او که د خدای رضا وه سبا د دوشنبې په ورځ به زه پر ملاقات ولرم او په عین زمان کې به نور ضروري اسناد تی مراجع چې د مختلفو مراجعو څخه نه به ترلاسه کوم او وروسته به ولسی جرګې ته ورسیږي.
ښاغلی فراهی وایي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډیر ژر اعلان او ولسی جرګې ته به وروپیژندل شي. د نوي خپاره شوي لیست په 14 وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه دي نومول شوي. په دې لیست کې ټولې نوې څېرې دي، خو د کابینې د پخوانی لیست یو غړی سید سادات منصور نادری هم پکې شامل دی. په دې لیست کې څلور میرمنو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د لیست له مخې همایون رسا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته، عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته، اسدالله زمیر د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ته، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته، انجینیر محمود بلیغ د فایدامی وزارت ته، عبدالستار مراد د اقتصاد وزارت ته، ډاکټر محمد الله بتاش د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ته، اسدالله حنیفی بلخی د پوهنې وزارت ته، سید سادات منصور نادری د خار جوړونې چار وزارت ته، ډاکټر عبدالبصیر انوار د عدلی وزارت ته، پوهنیار عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته، او علی احمد عثماني د اوبو او انرژي وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. دغه شان میرمن دلبر نظری د خزو چار وزارت ته، پوهندوی میرمن سلامت عظیمی له نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت ته، ډاکټره فریده مومن د لوړو زده کړو وزارت ته، او ډاکټره نسرین اوریاخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چار وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوي دي. د افغانستان ملي وحدت حکومت مخکې 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل، خو ولسی جرګې ځنی په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځنی عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې حکومت د دفاع وزیر پاړه هم ډیر ژر یوې پریکړې ته ورسیږي، ځکه د دوی په وینا د امنیتي سکتور د ډکولو تشه لومړنۍ اړتیا ده.
مونږ به جدي غوښتنه دا یو ځکه امنیتي سکتور ته مونږ ډېر ضرورت لرو، باید لاس نه مهم مونږ ته امنیتي سکتور ته، هغه باید خلای ډکه سي او وزیر معرفي سي چې را اعتماد واخلي.
د ښاغلي احمدزی په وینا په کمیټو کې د کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړلو وروسته به دوی ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کېښودل شي. ولسی جرګه دغه شان د کاندیدانو په تجربه، تخصص او مسلکیتوب ټینګار کوي، وایي چې وکیلان به د همدغه معیارونو له مخې کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي. خو کارپوهان وایي چې نه پخوا او نه اوس دغه اصل ته پام شوی دی. دوی انتقاد کوي چې ډیری دغه کاندیدان هغه کسان دي چې په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو ټیمونو لپاره کمپاین کړی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د سبا ورځې د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان سټیټ بانک د سود په شرح کې نیم فیصد کمی کړی، ویل دي چې د دې کمی اصل وجه په اقتصاد کې خواله او په نړیواله منډۍ کې د تیلو نرخونه کمیدل دي. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د سود یا منافع په شرح کې 50 بیس پوائنٹ یا نیم فیصد د کمی اعلان کړی دی، د کومې وروستو چې دا شرح 8 فیصد شوه. د پاکستان مرکزی بینک 13 ورځ د روان مالی کال 15 مانیټری پالیسی اعلان کړه. د پاکستان سرکاري ریډیو د مرکزی بینک لخوا وایي چې د روان مالی کال دوران نه صرف اقتصادي ترقی مثبت طرف ته روانه ده، بلکې د ګرانۍ په شرح کې هم کمی روان دی. د مرکزی بینک تر مخه نوې پالیسی به د 24 مارچ د 9 ورځې زنا عملی وی. مشال ریڈیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق د سود په شرح کې کمی د ملکی معیشت لپاره ضروری وبللو او وایي
اکانومي په یو ښه ټریک باندې ده، نو په یو وخت کې سټیټ بینک سره یو ښه اپورچونټي وه. مونیټري پالیسی یو ټارګټ دی او دا غي کوم مقصد چې هغه انویسټمنت انکرج کولی، لکه سرمایه‌کاری مخکې بوتلو لپاره دا سټیپ اغستل دي، ځکه چې کله انټرسټ ریټ کمی نو یوزر کاست کمیږي او د یوزر کاست د کمیدو سره سرمایه‌کاری یعنی انویسټمنت سیوا کیږي. یو خو ملک چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان ته فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مانیټری پالیسی هر دوه نه درې میاشتې پس اعلانېږي، چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی یا زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له ولستا خبرونه ورکولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اخیری ریپورت یو کلتوري ریپورت لرو د پښتو ژبې مشهوره خزینه فنکاره انیلا اعجاز تیر ورځ په پیښور کې د اوږدې ناروغۍ نه پس حق رسیدلې چې هم پیښور کې خاورو ته وسپارل شوه نوموړي د خپل فن شروعات د پاکستان د سرکاري ټلویزیون نه په پښتو ژبې ډرامو کې کړی و او بیا وروسته یو شمیر د اردو ژبو ډرامو کې هم کار وکړ د انیلا اعجاز د فن او ژوند په اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر دا رپورټ را لېږلې
د پښتو اردو او هنکو ژبې نامتو اداکاره انیلا اعجاز د خالی پورس په پیښور کې د کینسر د اوږدې ناروغۍ له وجې لدی دنیا سترګې پټې کړې انیلا اعجاز د نن نه یو سل ویښ کال وړاندې په پیښور کې پیدا شوې وه او په کال 1950 کې یې د پښتو ډرامو نه د خپل فن پیل وکړو او دارنګ یې لدی وروستو یو شمېر د پښتو اردو او هنکو ژبو ډرامې جوړې کړې چې په ولس کې یې ډېر نوم پیدا کړو او د ښه کارکردګۍ په ترڅ کې ورته یو شمېر قامي ایوارډونه هم ورکړل شو انیلا اعجاز د پښتو ژبې ډرامو اداکار سید سردار باچا سره په یو شمېر ډرامو کې مرکزي کردار لوبولې دي او د هغې په مشهور ډرامو کې بے وزلا سحر جنت او انتظار وا کومې چې تر نن پورې د ولس په ذهنونو کې نقش دي انیلا اعجاز د وروستیو کې د پاکستان کامی ایرلاین کې د ایئر اوسټس په حیث خدمت تر سره کول کله چې مشال ریډیو د انیلا اعجاز د ژوند او فن په اړه د سید سردار باچا نو پوښتل نو هغه وی چې د انیلا اعجاز د تک په وجه د پښتو ډرامو مینوالو ته او د فن دنیا ته نه پوره کېدونکې زیان رسیدلې ده
او یو ډیر خجینه یو ډیر خخزه د جون د پر یو ډیر مسلسل سټراګل کړی ده ما څو دا غو مې ملاقات په 1922 ان کې ما څو دا غو ملاقات په کل کانټیننټل کې شو 1985 کې چې کوم دا یو ډرامه کې راغله نو پس په مسلسل د رسلو سیرل کې ما څو دا هیرو هم راغلی او خاص کر اخیری سیرل دې ما څو چې کوم نو دا انتظار او ما ته دوک په دې باندې دی چې په انتظار کې اخیری کې چې کوم وایند اف سینو دی هغه دا چې دا د کانسر بیماری ده نو دا اجازه یې هیڅ څوک نشي دی ساري چې کوم مقام یا د کوم هغه کوم چې د خپل کلچر د پاره یا د خپل عوامو د پاره د خپل کتونکو د پاره کوم څه یې سپل شي دی
همداشن کله چې مشال ریډیو د پښتو ډرامو اداکار او ډایرکټر منتظم شان په دې اړه پوښتل نو هغه وې
یو ډېر ښه بولاید او ډېر کوآپریټیو آرټیست او مې بالکل د پاره او د هغه خلکو د پاره چې چا به د دې ډرامې په شوق کتي دا دمو یو اساسه و یو اکیډمي و دمو د پاره ډېر لوی درجه لرله هم دا غرنګ د دې د اصل چې کوم دا دمو د فن او فنکار د پاره هم یو ډېر لوی خدمتون کې یو تاوان دی اصل جون د ټول نه خلنې ډرامه چې کوم د غینو پلیټ فارم او هغه کې سي اثر در بچا سي په کې رو دا په کې رین و او دا اجازه الله تعالی مال راکړو چې په 2004 کې مونږ د ډرامه جوړ کړی و
د انیل اعجاز یو خپلوان اداکار اعجاز میر په وینا چې انیل اعجاز څومره د پښتو او د دې ملک خدمت کړی وو او تل یې دی ولستا تفریح ور کړی و هغه عمره په سرکاري رسنو کې هغه ته ځای ور نه کړی شو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې دا وخت تاسو ته اخیری خبری غړی وړاندې کوو دا اخ غړی هم په درنګ شیبه کې سر ترسیږي خو په اخیری برخه کې یو ار بیا د اسرار العالم مومن نه د خبرونو لنډی زورو د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې په روانو پوځي عملیاتو کې خوشا اتیا مشکوک وسله وال وژلې دي په دې عملیاتو کې و امنیت سرتیری هم وژل شوې دي د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر یا ایس پی آر پر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د خبر ټو په نامه پوځي عملیاتو کې وسله وال سره درنه مرګ جوړ لاړولې خو لا هم آزادو سرچینو د پخلې نه دی کړی حکومتي چارواکي په کراچي ښار کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وجلو د چلي رښتینولو ادعا کوي په یاد ښار کې لترګرې سره د مبارزې ځواک یا سی ټی ډی چارواکي وایي چې رشپې د لټون په عملیاتو کې په توري بنګش کولنی سیمه کې دوا او په منګو پیر علاقه کې درې مشکوکو وسلوال طالبان د پولیسو سره په مبینان خطه کې وجلی دي د خبر جلسه د کون کوله حکومت غوښتل چې د دوی لپاره په خپل سیمو کې د تعلیم او روزګار پوره پوره بندوبست وکړي. نن په پیښور کې وی خبري غونډه په خپل وینګانو کې د فری سټوډنټس په نامه د خبر جلسه د زده کوونکو یو سازمان غړول چې په ځی عملیاتو او ترګري د دوی تعلیمي ادارې او کاروبارونو اړ سخت ځپلې دي. تم بدا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن واشنگټن ته ورسیږي. د ولسمشر په توګه د امریکا ته د ښاغلي غنی لومړی رسمي سفر دی. له ولسمشر غنی سره د هغه د حکومت حجروي رئیس عبدالله عبدالله هم ملګری دی. برطانیا، جرمنی، فرانس او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف یووالي ټینګار کړی. وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې فیصلې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د یمن پر حالاتو هنګامي غونډه کوي. دا غیر اعلانیه غونډه وروسته له هغې کیږي چې د یمن ولسمشر عبدالربوه منصور هادي د امنیت شورا 15 مستقل غړو نه په فوري توګه د مداخلت غوښتنه کړې. نن د اوبو د نړیوالې ورځ په مناسبت په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو د سکونو زده کوونکو لاریون وکړ. له حکومت ته یې غوښتنه وکړه چې ولس سره صفا اوبو زمینه برابره کړي. او د پښتو ډرامو نامتو خزینه ستوری نیله اعجاز تېر ورځ په پیښور کې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 40 کال په عمر کې وفات شوه. د مشال ریډیو د خبرونو اخیری شیبې دي چې پکې تاسو نه اجازه غواړو. هم په دې سپو با تاسو پوره پښپګو بجو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. اوس ز منور شاه سره د خپل همکارانو اسرار عالم مومن او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسبارو خاد او آباد اوسئ.